السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال د غویي اثور اومه، د 2022 میلادي کال د اپریل له 28 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. نن د ثور یا غویي اومه ده. له ننه 44 کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د 1455 کال له کودتا 14 کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکېل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې 98 سلنه ځپل شوې. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تېره اونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جومات خونړۍ حمله وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا له افغانستان سره د هالنډ د 40 میلیونه یورو مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. هالنډ له 2016 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره 49 میلیونه یورو بشري مرسته کړې. آریانا افغان هوایی شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي چې لومړی الوتنه د دوشنبه په ورځ له کابل او مسکو ته وشوه او الوتکه پرون بیرته راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې. آریانا ویلي دي چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمي دی. د کابل او مسکو ترمنځ الوتنې په تېره زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېدلې وې. او د کنګل پر مخ د هاکی نړیوال فدراسیون وایي له روسیې څخه په 2023 کال کې د دې لوبې د نړیوالې اتلولۍ د کوربتوب امتیاز اخیستی دی. د فدراسیون پرون په یو بیان کې وویل دا پریکړه پرون په زیوریخ کې د کنګل پر مخ د هاکی د نړیوال فدراسیون شورا وکړه او علت یې پر اوکراین د روسیې یرغل دی. په پام کې دا راروانه میاشت په فنلاند کې د کنګل پر مخ د هاکی د اتلولۍ پر مهال د راتلونکي کال د لوبو کوربه هیواد غوره شي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. د انټونیو ګوتیرش د غوښتنه په یو مرکه کې شاربو.
خبر دا چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي، کوم پیسې چې زموږ پاتې دي د کنګل نه خلاص شي، راتلونکي کال په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو.
دوه خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي، یو په مزار شریف او بل په کندهار کې. روسیه چمتووالی خودلی چې د طالبانو حکومت په مشروط ډول پر رسمیت پیژني. او په یو بل راپور کې به واورئ چې په غزنی کې به بوجی ډوله ټکسي موټرو په ښار کې ګډوډي جوړه کړې.
والا مشکلات ډېر رامنځته کړی دي، ولې په دې خطر باندې چې بابوجی لکه پاسو دا په د سرکو ډېر درېږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی راپور راخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. انټونیو ګوتیرش پرون په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې وویل ملګرو ملتونو په دې برخه کې خپلې هڅې کړې دي او د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د هېواد ته شاوخوا 1500 میلیون ډالر استولي. ښاغلی ګوتیرش د افغانستان اقتصادي وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د افغانانو د کنګل شویو پیسو غم خوري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داسې شرایط چمتو کړي چې نغدې پیسې افغانستان ته واستوي. انټونیو ګوتیرش پرون د ماسکو د سفر پر مهال څرګنده کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له خزانې وزارت او د افغانستان بانک سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په وړاندې رامنځته شوي خنډونه لرې شي.
د نغدو پیسو نشټوالی او د افغانستان اقتصاد ته که په پرله پسې ډول پیسې رانشي اقتصاد ماتیږي چې دا به د افغانانو لپاره خورا ناوړه نتیجې ولري. د همدې لپاره موږ له نړۍ والی ټولنی غواړو چې داسې لارې چارې ولټوي چې نغدې پیسې افغانستان ته راوالي وي. موږ دا کار کړی دی او ملګرو ملتو افغانستان ته په الوتکه کې نغدې پیسې انتقال کړي دي.
ښاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تر اوسه شاوخوا 500 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال کړي دي. نوموړي بیا وویل چې پر نړیوال بانک هم فشار راولي چې هغه پیسې چې د افغانستان لپاره چمتو شوي وي د هیواد ته ورکړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راورسته د افغانستان اقتصاد سخت ځپل شوی دی. د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنۍ په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. نړیوال بانک هم د افغانستان د بیا رغونې چارې ځنډنې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سلواخي په 22مه د یو فرمان له لارې وړاندیز وکړ چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمایي دي د 2020 کال د سپتمبر د 12مې نېټې د کورنۍ قربانیانو ته ځانګړې شي او نورې دي په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګول شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو کی خبرداري ورکوي چې دا پیسې باید مصرف نشي ځکه چې د افغانستان د پیسو پښتوانه ده او که افغاني پښتوانه ونه لري سخت پولي تورم به رامنځته شي.
د احمد شبر پر راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې واستوي. نړیوال اوس له افغانستان سره تر ډیره په بشري برخه کې مرستې کوي، خو که نغدې پیسې افغانستان ته ونه لیږي او نورې مرستې جاری وي نو آیا بیا به هم اقتصادي وضعیت ډیر خراب شي؟ په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپو عبدالصبور دا موضوع داسې توضیح کوي.
نغد پیسې چې کله افغانستان ته د استوي نو دا ممکن چې د ډالر ورکوي او د افغانستان بانک دغه پیسې راخلي په هغه باندې افغانۍ د مارکیټ نه راخلي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانۍ قیمت د دې سره چیږي او د افغانستان اقتصاد د دې سره یو اندازه قوي کیږي او ښه کیږي. د نغدو پیسو لپاره که موږ چېرته نغد پیسې ملل متحد افغانستان ته ورنه کړو، د افغانستان بانک چې کومې ذخیرې په الرېډي دې وخت کې لرلې، یا په دغه څو میاشتو کې چې دا 500 میلیون ډالر چې حکومت دې ولپه یو قسمه په قسمونو افغانستان حکومت ته ورکولې، نو هغه به هم خلاصه شي. افغانستان دپاره نغد پیسې ورنه کړی شي حتمي ده او حتمي ده چې افغانستان اقتصاد دا بلډی چې کوم مخکني حکومتونه جوړ کړی دا به راولېږي او دا به ټوټه ټوټه شي.
صبر صاحب، دا کومې پیسې چې تر اوسه پورې ملګرو ملتونو ورکړي دي او اعلان یې کړی دی دا محدودې پیسې دي. مثلا د اگست له میاشتې راورسته تر اوسه پورې 500 میلیونه ډالر نقدې پیسې، آیا همدا کمې پیسې د افغانستان اقتصاد ساتلی شي؟
ډېر څه خو نه کېږي. هغه په انګلستان یو متل کې چې لیتل بیتر دی نثینګ، لږ څه مخې دې راخستنه چې هېڅ څه مونه وي.
که د اقتصادي چارو د کارپو په صفت باندې وړاندیز کوي، کوم درې څلور ګامونه باید واخیستل شي چې د افغانستان اقتصاد نسبتا له رالویدو وژغورل شي؟
نړیوال اول باید افغانستان په رسمیت وپیژني. که چېرته د همدانن دي په افغانستان په رسمیت وپیژني، د افغانستان بانکونه ازادېږي، د افغانستان اقتصاد ازادېږي، افغانستان راکړه ورکړه ازادېږي، او دغه پیسې چې کومې دي اوس بند شوي دي، کنګل شوي دي، دا په بهتره افغانستان د اقتصاد دپاره په افغانستان د بانک په بنیاد کې کېښودل شي. څنګه داسې بالکل افغانستان اقتصاد د ولیدونه ولیکېږي. دویمه خبره په دې کې باندې دا ده چې اوس 80% موږ بېکاري لرو. که دغه بېکاري وکولی شي موجوده حکومت څنګه څه راښکته کړي، ځکه چې پخوا حکومت دغه بېکاري ختمه کړې وه، تقدیر اندازه خلکو ته وظیفې ورکړې وې، ماشینونه ورکول. درېیم که د اقتصاد د افغانستان لپاره به ښه ده چې څونه زر کولی شي زموږ په دغه معدنیاتو باندې کار وکړو. څلورم که چېرته موږ دغه ښه وکولی شي یو ښه مدیریت د خپل چې کوم منابع طبي منابع لرو په لاس کې لرو، چې هغه زموږ اوبه دي، که هغه زموږ معدنیات دي، که هغه زموږ ګمرکونه دي، که هغه زموږ حاصلات دي، که هغه زموږ صادرات دي چې موږ خارج ته ورکوو، که هغه وچمیر، که دغه مستحي اندازه باندې ښه مارکیټونه ته پیدا کړو، ښه مدیریت کړو، بیا هم افغانستان زموږ به دغه نه بچ چې د اقتصاد دولیدونه بچ شي.
د اقتصادي چارو شنونکي عبد الصبور چې له ازادي رادیو سره له لندن نه خبرې کولې د امریکا احمد شبر کړی و.
خبر او له خبر وره خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
له تاسو سره وو او یوبا
په بلخ کې د یو خصوصي ټلویزیون راهنورد مسؤلان د طالبانو له استخباراتو غواړي چې د دې رسنۍ د نیول شوي کمرمین اکبر انصاري قضیه ژر تر ژره وڅېړي. له بلې خوا په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤول بسم الله وطندوس هم د تېرې اونۍ له چهارشنبې ورځې را په دې خوا د طالبانو د استخباراتو سره بندې دی او کورنۍ اندېښمنه ده.
د طالبانو د استخباراتو لخوا د کندهار او بلخ ولایتونو د خبریال او کمرمین نیونې د رسنیو ملاتړو بنسټونو او د دوی د کورنۍ اندېښنې راپورته کړي دي. په بلخ ولایت کې د یو خصوصي ټلویزیون راهنورد مسؤلین وایي د طالبانو استخباراتو ریاست درې ورځې وړاندې د دوی کمرمین نیولی دی. د راهنورد ټلویزیون مدیر مسؤول محمد رفیع هوشمند ازادي راډیو ته وویل
زموږ کمرمین اکبر انصاري له درې ورځو راهیسې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا نیول شوی او د نیول کېدو دلایل هم نه دي معلوم. د طالبانو د استخباراتو له ریاست غواړو چې نیول شوی کمرمین که په هر تور بندي وي قضیې ته یې ژر تر ژره باید رسیدنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیر وو ورځو راهیسې په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤول بسم الله وطندوس هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د بسم الله وطندوس او خي محب عبیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وطندوس د نیول کېدو لامل معلوم نه دی، خدای دویم ځل دی چې نیول کېږي. بسم الله وطندوس له دې وړاندې هم د طالبانو لخوا نیول شوی و چې بیا د لس ورځو په تېرېدو سره بیرته خوشې شو. د ښاغلي وطندوس خپلوان وایي طالبانو تیر ځلې له نوموړي غوښتي و چې په خپل راډیو کې له موسیقي خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان د ازادو ژورنالستانو ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دواړو دې رسنیزو کارکوونکو د خوشې کېدو لپاره هڅې روانې دي. طالبانو د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو لخوا د خبریالانو رسنیزو کارکوونکو نیول کېدل کومه نوې خبره نه ده او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې د وهلو ډبولو راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې دوی یوازې د پوهاوي په خاطر د رسنیو ځینې کارکوونکي غواړي.
له ازادي راډیو سهرنی خبری مجله اوري. روسیه پرون چمتووالی وښود چې د طالبانو حکومت به په مشروط ډول په رسمیت وپیژني. دا اعلان نږدې درې اونۍ وروسته له هغې کېږي چې روسیه د طالبانو یو استازی په مسکو کې د افغانستان د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمن ومانه. د موضوع جزئیات احمد شبر اوروي.
روسیه غواړي چې په کابل کې د طالبانو حکومت په بشپړ ډول په رسمیت وپیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې خبري غونډې ته دا شمنه په یو شرط وکړه.
موږ په افغانستان کې له ډیپلوماتیک پلوه د نویو چارواکو د بشپړ رسمیت پیژندلو په لور په نږدې کېدو یو، خو شرط دا دی چې دوی خپله ژمنه پوره کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، یوازې داسې نه چې له قومي او مذهبي نظره ورته کتل شوي.
لاوروف زیاته کړه چې د طالبانو په اوسني حکومت کې تاجک شته، اوزبک شته او هزاره هم شته، خو دوی ټول له سیاسي پلوه طالبان دي. روسیا ژانسونه د لاوروف په وینا خبر ورکوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له یو شمېر نورو سیاستوالو سره لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم په ارتباط کې دی. د روسیې تاس آژانس څرګندوي چې دغه سیاستوال دې ته لیواله دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او ماسکو له طالبانو سره د تماسونو په ترڅ کې دوی هڅوي چې له دې سیاستوالو سره خبرو ته کښېني. مخکې تر دې چې طالبان تیر کال د اګست په 15مه کابل ونیسي، روسیې له دې ډلې سره چې رسمنې فعالیت په خپله خاوره کې منع کړی دی نږدې اړیکې لرل او څو ځله یې د دوی د قطر د سیاسي دفتر استازي ماسکو ته د سولې د غونډو لپاره ور وغوښتل. په ځینو دې غونډو کې روسیې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. د روان اپریل میاشت په لومړۍ اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي وو چې دوی د طالبانو استازی جمال غروال په ماسکو کې د افغانستان په سفارت کې په رسمي ډول د شارج دافیر په توګه منلی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
په کونړ کې چارواکو سوداګرو او هټیوالو ته خبرداري ورکړی چې د اختر پر مهال د لوبو د پلاستیکي وسایلو پټاقیو او هغو شایانو له خرڅلاو ډډه وکړي چې خلک زیانمنولی شي. د طالبانو په اعلامیه کې له خلکو غوښتل شوي دي چې خپل ماشومان د دې ډول وسایلو اخیستو ته پرې نږدي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په کونړ کې چارواکي وای ټول سوداګرو او هټیوالو ته په لیکلي بڼه خبر ورکړي چې باید د اختر لپاره د پلاستیکي وسلو پټاقۍ او نورو هغو شیانو راوړلو څخه ډډه وکړي چې د کومو په وسیله خلکو ته تکلیف رسیږي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اوای ډزې دي او کداغه چاودیدونکو مواد دی باید دغه نه ولس خپل بچان منه کی چې په اختر کې نه دکانداران دغه شین راوړي او نه پلرونه خپل بچو ته اجازه ورکړي چې دغه شین دی استعمال کی او کور ته دی راوړي بل د خلکو د سردردۍ سبب به هم نه ګرځي.
خلک هم د طالبانو پر دې پریکړه خوختي وای په تیرو کلون کې هم حکومت دې تورته اعلامي سوداګرو او هټیوالو تور کړی وي خو چای د عملی کولو پروا نه کوله. دوی له وسانی او چارواکو غواړي چې له خبر ورکول ورسته سوداګر او هټیوال وڅاري او هر چا سره چې منکړې شوی توکي ومندل شي باید سزا ورکړل شي. د مرکز اسدآباد وسیدونکو احسان الله
دا پټاکې د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا د قانون ته دکاندارانو راوړی دي. ماشومان دغه پټاکې اخلي او په دې کې داسې پټاکې هم دي چې هغه انفجار او اندازه غټ وسی او ماشومان ته لاسونو ته ضرر رسي سترګو ته. نو اسلامي امارت نوم هیلا دادا چې وګوري په دکانونو کې پلاټنه وکي او د دې مخاوني سیو پلرون نوم هیلا دادا چې خپل ماشومان ته د دې پټاکیو د اخیستلو لپاره پیسې نور کې او د دې پر ځای ورته د قلم او کتابچی او نور سامان الاتو غم خوري.
د هر اختر پر مهال یو شمیر افغان سوداګر له پاکستان او چین څخه د ماشومان لپاره د لوبو شیانو کې پلاستیکی وسلې پټاکۍ او نور داسې شین راوړي چې د قلم او علم پر ځای د ماشومانو هغه سره لیوالته زیاتیږي او له بل پلوه د ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب هم کیږي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدون کوړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دي چې دای اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوتیرش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوي. په همدې حال کې امریکا او متحدانو په جرمني کې په خپله پرونۍ غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه بحث وکړ. همداراز بلغاریا او پولند ویلي دي چې کرملن سر لننه د هیواد ته د ګاز صادرات بندوي. په یو بل خبر کې د نږدې څلوېښتو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د دفاعي چارو مشرانو پرون پریکړه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. دا غونډه په داسې ورځ وشوه چې د اوکراین ګاونډي مالدووا په خپله خاوره کې دننه د بمي چاودنو قضیه په امنیت شورا کې مطرح کړه. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو څلوېښت هیوادو دفاع وزیرانو یا د پوځي چارو چارواکو پریکړه وکړه چې له اوکراین سره نور پوځي مرسته وشي. دا چارواکي پرون د جرمني پرامشتاین هوایي اډه کې راغونډ شوي وو. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل چې د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې ورته سلام مشورو ته هر میاشت یا مخامخ یا آنلاین ادامه ورکړي. لوید آسټن زیاته کړه
موږ باید وخت ضایع نه کړو. نننۍ غونډې دا څرګنده کړه چې ولې راتلونکې اونۍ د اوکراین لپاره ډېرې مهمې دي. موږ باید د جګړې د تیسېدو په څیر په حرکت شو.
پرون د اوکراین د ګاونډي مالدووا په ترانس دنستر سیمه کې د راډیو دوه انتنونه په بمونو والوسول شول او پر یوه پوځي قطعې برید وشو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پرته ده روس پلوه بیلتون پاله فعال دي. کرملن هم اعلان کړی دی چې په ترانس دنستر سیمه کې وضعیت له نږدې څاري. د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره تر اوسه د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته تصویب کړې ده او تیره اونۍ د نورو 1.3 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه چې یوه برخه یې د وسلو لپاره ده او یوه برخه یې له اوکراین سره د اقتصادي مرستې لپاره. په داسې حال کې چې وروسته له څه باندې دوه میاشتو د اوکراین د جګړې نتیجه معلومه نه ده، د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر پرمختللي وسلې د بی پیلوټ الوتکو په شمول اوکراینیانو ته ورکړې دي او د دغو وسلو لپاره د اوکراینی پوځیانو د روزنې چارې پیل کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې تموز احمد تکل یو ځل بیا هرکلی کوم. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وای با بوجی ډوله موټرو ښاري نظم خراب کړی دی. دوی شکایت کوي چې د دې موټرو چلوونکي په ښار کې نظم نه مراتوي. موټر چلوونکي هم دا ستونزه مني خو وایي چې له مجبوریت دا کار کوي.
بابو جی، دا هغه موټران دي چې په غزنی ښار کې ښاري چلیږي، تر څنګ یې خلک له یو ځای څخه بل ځای ته در بس بیایي. خو دغه موټرانو په غزنی ښار کې ښاري نظم ګډوډ کړی دی. د دغه ځای ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغه موټرانو موټر چلوونکي په ښار کې هیڅ ښاري نظم نه مراتوي. دوی وایي په وړو او تنګو سړکونو د سواریانو پیدا کولو په مخه یو تر بل په بیړه مخته کیږي، د سړک پر منځ درېږي، لارې بندې کړي وي، په ښار کې بې ځایه هرنونه وهي او نور مزاحمتي کار نه کوي. د غزنی خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی واحد الله غزنی ښار ته راغلی.
ولا مشکلات ډېر رامنځته کړي دي، ولې په دې خطر باندې چې بابوجي نه کپاسو دا په د سړکو ډېر درېږي. اوس د موټرو نفوس دومره زیات شوی دی چې موټر یو دانه ودرېږي، ما هاته لاره بنده ده، په دې خاطر باندې د سړکو بار کم دی.
سخی احمد بیا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی هم دغه ښاري موټرو د موټر چلوونکو له ناسمو کړنو څخه سر ټکوي.
لارې بندې کړې دي، مریض که پیښې دي دی له امله لارې بندې. موږ له ترافیکو دا غوښتنه کوو چې دا واړه موټران په ښار کې کنټرول کې سره.
دا دغه موټرو موټر چلوونکي هم مني چې دوی په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ښاري نظم ته چندان پاملرنه نه کوي، خو لامل یې بیکاري او د کار نشتوالی بولي. حاجي محمد خان د دغه موټر چلوونکو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي خلک اړسوي چې خوي ولګوي، کارونه نسته، سواریان نه پیدا کیږي او دغه موټر چلوونکي هڅه کوي چې زیات سواریان پیدا کړي. نو له دې عمله په سپرلیو پسې ځغلي، په خلکو پسې هارنونه او نارې وهي.
رش ډېر جوړ کړی د رابندې دومره د ستاسو څومره وینې دومره رابندې اضافه خلک په سترګو باندې ویني، خو بل کار نسته نور. خو نو دغه خلک به څه کار وکړي؟ نو هر تاسو معلومیږي د بیکاری لامل ده که بیکاری نه یو ساتم موټر ته بل څوک ورونه کوي، کار پیدا سي او روزګار برابر سي. اوس دا موږ په لم مکتب مویلای دا بیکار اگر ذات بل کار نه واتم ټیکسی باندې ته لاس واچم.
دا دغه موټرانو چلوونکي ډیرای هغه کسان دي چې تر دې وړاندې په غزنی ښار کې رکشې چلولې او یا هم په دولتي دندو بوخت و چې ډیرای هغه هیڅ قانوني اسناد او د موټروانۍ لایسنسونه نه لري. دا غزنی ډیرای اوسیدونکي د دغه ځای له ښاروالۍ څخه د دغه موټرو د کنټرول او ګڼې ګوڼې د کمولو غوښتنه کوي، خو د ښاروالۍ چارواکي بیا دغه د ټرافیکو د مدیریت کار بولي. په یاد ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر عنایت الله عرفان وایي
وسایط نقلیه خصوصاً
نقلیه وسایط په ځانګړي توګه خاري موټرې چې په خار کې بنظمي جوړه کړي، کنټرول په خاروالۍ پورې تړاو نه لري. د سړکونو تنظیم د ترافیکو مدیریت کار دی، هغه باید لاس په کار شي.
و موږ غوښتل چې د بابوجي موټرانو د کنټرول په اړه د ترافیکو له چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغه خبرو کولو ته چمتو نه سول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او سم قدرمنو اوریدونکو، په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
ګارډین ورسپانه لیکي مرستندوی سازمانونه باید خپل غږ اوچت کړي چې کله په خوب وي د ماشومان په هوایي بریدونو کې وژل کیږي. لیکوال لیکي کله چې خبریال په توګه په افغانستان کې د خونړي تاوتریخوالي په اړه راپورونه برابرول، نو بیا اکثره وختونه کره معلومات د پیښې په سیمه کې د بشري چارو له کارکوونکو ترلاسه کول، خو ډېر ځلې یې نه دي لیدلي چې د دوی پیاوړو سازمانونو دي د هغو زیانونو مسله راپورته کړي وي چې د جګړې ښکېلو خواوو پیښ کړي دي. لیکوال وایي دې مسلې دی دې ته وهڅوو چې د ټولې بشرپالې نړۍ فعالیت تر پوښتنې لاندې راوړي چې آیا پکې یوازې خاموشه ژغورونکي او مرستندوی ادارې راټولې شوي چې نه لیوالتیا لري او نه هم غواړي د دې ډېرو ناوړه جرمونو عاملان مسؤول وپېژني. ګارډین وړاندې په خونړیو بریدونو کې ماشومان وژل کېدو ته په اشاره لیکي چې په خوس او کونړ ولایتونو کې پاکستان په هوایي بریدونو کې ډیر هغه ماشومان چې په خوب ویده وو وژل شول. ګارډین د افغانستان لپاره د ماشومانو د ساتنې د ادارې یونیسف د استازي خبره راخستی چې ویلي دي د اپریل په 14 سهار وختي په دغو بریدونو کې شل په خوب ویده ماشومان وژل شول، خو په ښکارې د عامل نوم په ډاګه نه کړ. د ورسپانې په لیکنه د هغه پیښه و چې دې سازمان کولای شوی عامل وغندي. طالب چارواکو په ښکاره ویلي چې دغه هوایي بریدونه پاکستان ترسره کړي او د هغه هیواد حکومت هم هغه د تروریزم ضد عملیاتو یو مورد بللی، خو ولې ملګرو ملتونو ونه غوښتل چې د دغو شلو ماشومانو په استازیتوب خپله خبره وکړي؟ ډیپلوماټ خبرونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د گذر وکیلانو د غوره کولو لپاره انتخاباتو ته پام اړولی او لیکي د کابل د مختلفو سیمو اوسیدونکو په روان پسرلیک په جمعاتونو کې خپل سیمو استازي یا د گذر وکیلان د رای پاڼو په کارولو یا د خپل لاسونو په اوچتولو سره غوره کړی دي. لیکوال لیکي د خی په نورو هیوادونو کې عادي وي، خو په افغانستان کې له دې کبله مهم دي چې د طالبانو نوې واکمنۍ په تیر کې انتخابات د اسلام ضد یوه پدیده بللې ده. د ډیپلوماټ په لیکنه په کابل کې د گذر وکیلانو لپاره ټاکنې دا په ډاګه کوي چې طالبان ځینو مسایلو ته عملی اړخه ګوري، خو دغه تجربه به خی محدودوي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي دا ډول انتخابات د مارچ په 8 د کابل د قلعې امیر شکار په سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي اقلیت ازرګان دي ترسره شول. یو ځوان چې نوم یې نه څرګند شوی ډیپلوماټ خبرونه ته ویلي چې دغه انتخابات د سیمې د اوسیدونکو په غوښتنه ترسره شول. یو بل مشر دی خبرونه ته ویلي چې انتخابات په شفافه توګه په جمعات کې ترسره شول او دوی د خپل سیمې د گذر وکیل ته د لاسونو په پورته کولو سره تایید رایه ورکړه. نوراقا سخیار چې د دې سیمې استازي یا د گذر وکیل ټاکه